په تور بند شوی وو. ایران ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی براین هوک له یو ډاکټر سره سویس ته تللی چې دغه امریکایي وګړي هرکلی وکړي او هغه خپل هیواد ته ستون کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات ملالې بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي مایکل وایټ له ایران وتلی دی او امریکا ته پر لاره دی او ډیر ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې وایټ په الوتکه کې د سویس پر لور روان دی. د ویلي زه هیڅ کله په نورو هیوادونو کې د بندي امریکایانو په خوندي توګه را خلاصولو لاس نه اخلم. د په یو بیل ټویټ کې د دغه امریکایي وګړي پر خوش کېدو کې د سویس رول ستایلی دی. تر دې مخکې د وایټ مور جوانا وایټ په یو بیان کې ویلي و چې بند پای ته رسیدلی او مایکل په خوندي توګه له امریکایانو سره دی او بیرته کور ته د ستنېدو په حال کې دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي ایران ته د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له یو ډاکټر سره یو ځای د سویس د پلازمینې زوریخ پر لاره دی چې له وایټ سره وویني. هوک به له دغه امریکایي نظامي سره تر امریکا په پرواز کې مل وي. ایرانی چارواکو د 2013 کال په جولای میاشت کې وایټ توقیف کړ. پر د تور و چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی ته یې سپکاوی کړی دی او په ایران کې په 14 کاله باندې محکوم سو. دای په مارچ میاشت کې د کورونا وایرس په خاطر له زندانه په موقتی توګه خوشی سو. امریکایي چارواکو ویلي چې د خلاصون له امریکایي زندانه د ایرانی تبعه سیروس اصغری له خلاصون سره هیڅ تړاو نه لري. اوس مهال ګڼ امریکایي وګړي د ایران په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. د واشنگټن او تهران خپلمنځي اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې سوې چې ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو له اټومي تړونه د خپل هیواد وتل اعلان کړل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړه.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت او
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د استرو د تاریخ او ارزښت جاج خو
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري. همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پړغه گیدلیو
یو ل سندره یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نغمه ویلی پارسیب کیستا دی وسه دوغانا اکثر شیرنه ما زنه خپل شیرنه
په زرپانه کې به لنډه کیسا تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادگار وی. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزه ایوی خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپارم. شنه ځنګل کې یو سپور اس زغلاو ل اس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخ مین خیال کې به امن ته د اجمل اند د کل شوه نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان عبدالی او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنی فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټی کې خود او د خپل هواد پولی و غزولی چې ورسته آن ډيري سیمه تر خپل ولکې لاندې راوستي، همدارز ډيري سیمو کې خپل کلنې باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو ترڅنګ یې د مرهټیانو ستر پوسته هم په پانی پت کې کلکه ماته ورکړه چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاد شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حواله د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټې سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 248 تلینده خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سمو د وړاندې ویلیو چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنا د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه زمیتا غوکی ګچې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوه.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1928 کال کې د بیلابیل افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو بچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9 ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شو دی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه واغه تکار ونښلاوه هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې د روشاني حرکت و د خوشحال خان حرکت و د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوې وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردی ولسی ته موجغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجم سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې قدسه کې حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د پاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندوستان تر سرهنده او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې مشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاری چې هغه د فارسی ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې و.
د دې شاعري زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعري ده یا د یو پلار شاعري ده، اخلاقي شاعري ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د د پزې په سرطان باندې د غسو اختصاصو او د پویدی چې د جیران څخه نه جوړی ځکه چې د هندو د افغانستان طبيبان در باندې ستړي سوی و چاره نه و پیدا کړی د هر وخت درد څخه په عذاب نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډیره زیاته ده ما چې د دا اشعار کتلې دي ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه نه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې کړه اما شاه بابا چې ده
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري اداري علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه رامنځته کړ جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو
هم د توري سړی وو او هم د قلم سړی وو لکه خوشحال خان خټک احمد شاه بابا هم چون یو پاچا وو د یو عادي معلم سړی نه وو د یو عادي جنرال نه وو د پاچا وو د سر د مملکت غم وو نو په مملکت کې خو مالی چارې هم راځي نظامی چارې هم راځي علمي چارې هم راځي نو همشا بابا هرې برخې ته متوجه وو خزانې ته جلا متوجه وو قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی جنرالي ته جلا متوجه وو علم و ادب ته بېله توجه کړی ده ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړی ده کانالیزیشن ته بېله توجه کړی ده
احمد شاه بابا خپل خاوري او وطن سره ډیره مینه لرل بلخو هغه غشتل چې د نور لوی سیمو له تخنیول ورسته هلته پات نه سي بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبی غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي لامل ساور کړ او له وصیت سره سم د کندهار شهر په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یو لوی ګمبده جوړ شوی ده
احمد شاه بابا غستا قدر هرنا کاي احمد شاه بابا غستا قدر هرنا کا تو انی سید تمام جهان ملکو نه سفل رکی بیل ظلمی سرون
از صورت ژبه د فلکلور دی و فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لوړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده په څه معنا کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو اول دا چې انسان ولې شته د څه دپاره وجود لري چیرته ځي او څه به کیږي هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب وکړ چې دا څه دی شپه او تیاره د دې لپاره په زړه پورې وه چې وډار شو باد ورته جالبه و دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کیږي اوله برخه یې اساطیري ژوند یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کیږي هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نلری خو انسانان په زمانه کې د خپل خرافاتي باورونو پر اساس پر معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران و، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کیدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وې.
لکه تاسې مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوی اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې یې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یوه دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوی اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي، همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کیږي، وروسته بیا علمي کیږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات یې څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې موږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، موږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواخات محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوې دي. په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغو اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډیره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
پښتو معاصر موسیقي په فنکارانو بحث کوو، نو د دغو ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیرو مخ کی وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنګ ساتلې، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه د محل په کور کې د ناروغي ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړې.
فنکار استاد قدرت وای تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس غواړم سپیکر کوم چې زه دوه اتیا کلنم.
دوه اتیا کلن؟ په څو کلنې مو سندرې ویل شروع کړل؟
اته کلنې نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې.
تر اوسه پورې اته کلنې نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکار یم. کور کې یا په دې ځای کې کې نه په تر باندې سم خوب کوم. اوس مزه داس کوم بس نه رسینست.
اوسم تاسو که څه مو ملتي ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په ژوندګي کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زوی ته مې کلام کاغذ واغله سم چې شعر او کمپوز سم چې جوړوم. زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا ما دې کمپوز وا سانته اختراع ده. او ما تقریبا اته سم کمپوز جوړ کړی نور او نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سندې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په هغه کې سپاک زه ستې ما کنسرتونه ورکړې افغانستان او بهر ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وی بیا په خو مرته ورسېدلې. اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مزه مصیبه وکړه. اواز مې دا فرد چې ما ډېر وخت کېږي چې سندرې نه دي ویلې، لیکن ما اواز ځواني اواز د اوس اواز چې ما منځه سره د اوس وختو کې ټول خلکو چې ما زوړ اواز نه پر دندګړه
یو رقم ده.
یا ما یو رقم ده و خلکو چې ته زور شوی اواز نه زور شوی.
اوس هم تاسو شاګردان لری یا روزي؟
نه شاگردان خوست نشون روزای نشون سکرن دوی نرتر هستی و زن نرتر هستن. او چه کم شاگردان روزو شوی دی آقا دی نپسی بستنو.
یعنی او سوک راغل ندی که تاسی ندی گوختی؟
نه خو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی. دوی سر مصروب چی سوکتی تو پر رکتی پخورو کرنو ماده. او اس نغمه در اقبال کلا چیری امریکا که ایچه نکلا چیرته ای؟
او نغمه ایتاس شاگرد آن؟
خود نغمه او ما جنگوی نغمه زیتا واجما لیلانه میدار نحید در مشروع طول زیمان
دید. یعنی در کسانی سی مشهور شاگردان و اسکو دیر دی نو؟
خود دو دست خود دیر دی بخی.
او لکوم شاگرد نه خاطر لری او زری او شایز د کول تاسو نه د موسیقي
په نه ما ډیر تکړه وندر ټول
حواله
شي او ما ډیر زت کوي کدر کوي
او راځي دې کوي اوسم کوم کمپوز صدر ناخلی
نه اوس نه کمپوز نه خلی خو کمپوزر مې ډیر زیات ورکړي ما تقریبا یو ل سندره یو ل کمپوزا دوغانا منګلو نه مې ویلې پارسیب کې ستدي وسته دوغانا اکثره شیرونه ما ځنه خپل شیرونه مې دیدنه ببرزی صاحب شیرونه دي مثال دي سنګولې دي شیرونه دي موږ لوی شاعر چې موږ د افغانستان سلیمان لایک صاحب شیرونه دي
بله
ما کمپوز کړی دي دوی ته
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسم ما سي ځوان پاتې ده لکه د ځواني په دوره کې چې و اوس کې سندره راته زمزما کوي دا به څنګه وي
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما ویل ژوندۍ نشه دلې واقعي سندره ریکارډ نه کېده او اولینه سندره ده چې زه دې دې تر سوال
مې هغه سندره کې راته زمزما کوي نو اوس په خیر
ونډې منډې دا تور زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه او ونډې منډې د تورې زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه د دې بنگړې دې کاوخې دې ونډې منډې د تورې زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه او ونډې منډې د تورې زلفې جوړې کپټنډې دې باغ ګولناراړه
ډېر زیاته مننه اوس په دې خبرې راته وکړې لکه څنګه چې تاسو په پایل کې ویل چې سي حالت مخ نه ده اوس کله خپلې روغتیا راته خبرې وکړې څه مشکلات لري
مشکلات دا دي چې کمزوري ده د پښه مې ماته شوله تقریبا لرم بل مشکلات ده اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو ویل پښه مو ماته سوه ولې څنګه
نه وغورځېدم وغورځېدم دا پښه مې ماته ده اوس چې خونه پکېږي ښه بس هغې په تکلیف کړې ډېر په تکلیف کړې بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د مسیقۍ دپاره او نه هغو ته نه شه رسېدی که نه
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بالکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که دا راته وایي چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړ له سي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي کنه
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور چې مریض وم ډېر زیات مریض وم املا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه چې قرضې صاحب بیا ویدا ته په هغه ته چې استاد ولري عین درز ته چې ځای ځي سره ترې علاج وشو بیا زه هندوستان ته ولاړم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او دا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډریور مې کولی شو موټر مې دا غوره غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شو
اوس اوسني حکومت څه کړي دي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي نه مردان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنه باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې جلې سترګې چې شنې مې که نه یاره ته یې کور ورکړي هغه پښنو سترګو باندې که نه یاره ته یې کور ورکړو بیا خوښه نه وي چې ماته سم کور کوم خراب کور نه غواړم ده دومره کومک ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هره ترانه ما داسې افغانستان ولس سمدستی جی کړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترانه مې او سربازه یاره خېجې په مرتل باندې بغزمینې ویلې ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلی یاست سندره نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلي دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلي دي نو خو زه دې مستقي نه یم دې خبرې کې زه مزد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور دې ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مې ویلي په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل شوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې په دې کې هر موضوع باندې مې ویلي دي دا دومره ډالر راغله میلیاردار ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالر ونیول دولت حکومت دا تاسو نه رمضان یې پنځه پنځه ډالر خو واخلئ
کوم ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وای دې ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولنې کوي دا کافي مونږ ته مونږ ډېرې مصیبو کې مونږ ګورو دا تاسو هم ویلو دغه مراجعه ده کنه ډېرې مصیبو کې دا تکلیفونه مونږ یاد کړي دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفون نه کوي دکې اوس سره خیر ده زه خو یو هنرمند یې تاسو ولې داسې کوئ
اوس چې بخیر سره چې تاسو بیرته روغ سئ پښه مو جوړه سي څه پلان لرئ آیا نورې سندرې به م وایئ نور زده کوونکي به م روزئ
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفادې وړ یم دا اوس په دې کورې ښه که ما نه څوک استفاده وکړي د موسیقۍ په باره کې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولی شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کړوه یوه پروګرام وایم تلویزیون جوړ کړ او د درناوي پروګرام درناوي کې آیو سړی ویل وای چې ما وای چې یو هلک راغله سمبې سره سندرې وایي ډېر مخکې خبره ده پنځه سره ناپل وای چې ما وای چې سمبې سره سندرې وایي نیو خبر چې یو خرمن په ملا راخیسته دی موسیقۍ
کدار ته وایي تاسو څه فکر کوئ ولې تاسې او د موږ مشهور نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي دوی له فکره غورځول شوي علت څه ده
خدای علت د خواښنه ده موسیقي به یې خواښنه یي هنر یې خواښنه ده کنې هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کې مې اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې مسکو فیستیوال کې جرمنی فیستیوال کې بلغاریا فیستیوال کې پولینڈ فیستیوال کې تاجکستان فیستیوال کې ډیلی فیستیوال کې په دې کې مې اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات ما راوړي دي جرمنی فیستیوال کې ما د سرو زرو مډال واخیست دا سرو زرو مډال دی
او دلته د استاد ګلزمان یو عکس ښایي ده چې عکس د ځوانۍ ښکاریږي مګر سپین کالی دی سور واسکټ دی او دی واسکټ په خو ډیر زیات مډالونه دي د دې لپاره کې معلومات راکړي دا چا څه وخت درکړي
تابا نه اوریدل کومون ارمان سند راغړي په میډل نه نه اخیستی تاس به نه اوریدل
تاسو می چې ویل ډیر زیات دی دارت معلومات راکې
دا میډل په جرمنی فیستیوال کې مو اخیست
ها
دا میډل په مسکو کې مو اخیست
دا د افغانستان بیرغ زده چې
درکړه دا د استقلال ازادي میډل دا حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت راکړه دا د ښه خدمت میډل دا دا د صداقت میډل دا د ځوانانو میډل دا
bale او یو دنه پاتې څه دا
دا د هندستان کې اندرا گاندی پر مخمه اخیستو کنسرت می ورکال
په اخر کې بری پیغام کسانو ته چې تاسو غږ او ری تاسو علاقه مندان دي څه دی
بس خوشاله دی وی ز دوه د کوم دی ماته دی وګي
ډاکټر گرینډل وایي کیسه زکه لیکم او ولم یې چې ماته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم نظر پانی په نه نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه تل پاتې دراوروي
زر پانا تل پاتی پشن آسمان سپین ستوری زلیدل شنه دخته خوگی هوانی ولی و للری او نگدی چخه دسپیانو انگولا او دلیوانو چی غیرات لی پشن دخته که دا او روسته کلی و خطین کورونو یه لوی لوی دیوالو ندر لودل کوتی تیاری وی او دا بانده دسپوگمی رنا خواره و دا کور پا انگر که دو سیوری لیدل که دل د کلیل من څخه د آسونو شنهاره اوریدل کیده د انګړ په منځ کې یو سوره د اوخورونو په لور لاړ او آسی لمیږي څخه را خلاص کړ آسی ترجلوونی وو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږ مېرانا د سرای په کولی برابر شو یو په تور ټیکری کې پټه خزه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلاونی ولای وو او دروازه یې خلاص کړه شاته یې مخ را واړو خزه ته یې وکتل د خځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان و مسل وی ویل تا له ما سره واده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصتوي ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل ویرېږم ځوان د آس په شا لاس تیر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم ویرې دی د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه ویرېږم د بیلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیو ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که هلک وو نوم نه ایم پرې کیږده که نجلۍ وه حفسه ښځې د هو کې په دود سر وخوځاوه زوان په اس پور شو جلاوی ونیو وی ویل پام چې په شهادت می اوه کی توی نه کړی هڅه وکړه ما شوم د ځانیتی ونه غنی ل ما شوم تو به په ننګ او میړانه وروزه د دین او وطن د مینې لسندرو سره په ورنني کې آشنا کړه ل بیننګي او وطن پلورنی څخه یې اوس لا ذهن واړوه خځې سترګو ته ټیکرای نه ولای وو او سر یې وخوراو زوان د سپوږمې پرانا کې دورستی زل لپاره ورته وکتل آسته یې متروکه وکړه او ویل د خدای په امان. خسی په ژړا وویل خدای دې مال او مرستندویه شه. له دې سره یې له سترګو اوښکو دارې ووهلې او د کوټې په لورې روانه شوه. په کوټه کې د ځوان توره پرته وه. هغه یې په غېږ پورې ټینګه ونیوله او د ژړا غږ یې پورته شو. د سهار لمر راختلی و او د غره په سر ولاړ و. بل لور ته د خړو دریشیو لهکر لیدل کېده. له هغوی سره هم آسونه او توپونه لیدل کېدل. د ډول غږ تیز شو او غازیان په آسونو سپاره شول. د ستر لهکر مخته په سپین آس سپور یو د منځني قد خاوند لیدل کېده. هغه توره په لاس کې نیولې وه او په عقابي نظر یې د دښمن پوځ څاره. دښمنان هم په آسونو سپاره شول. د توپخانې مخ یې د غازیانو په لور کړ او د توپونو ډزې یې شروع کړې. په سپین آس سپور غازی د الله اکبر ناره وویله او لهکرې یو په بل کې ننوتې. تورې وځلېدې او د جزایلي ټوپکونو د ټک ټک آوازونه پورته شول. جګړه تل لمر لوېدو روانه وه. په پای کې د دښمن په لهکرو ویره ګډه شوه. د غازیانو د تورې خراب ته ټینګ نه شول او پښې یې وښویدې. غازیان د شپې تر راتلو پی پسې وو او کله چې د تورې شپې تیارو هغوی په خپل غېږ کې ونیول، غازیان بیرته خپلو پړاوونو ته ستانه شول. تر نیمې شپې ټپیان او شهیدان خیمو ته وړل کېدل. ټپیانو ته خیمې ځان ته شوې. په زخمیانو کې هغه ځوان هم و. هغه په سینه ژور زخمونه خوړلي وو او له سینې او چپې اوږې یې وینې څڅېدې. ډاکټر غوښتل په زخمونو یې پټۍ وتړي خو د یې لاس ونیوه. ویې ویل نه، نور دې ته ضرورت نشته. د اجل قاصد راته په څو قدمۍ کې انتظار کوي. له دې سره یې کانګې کړې، تر خولې یې خټه وینه تویه شوه. بیا یې وویل، ډاکټر صاحب، زما تر شهادت وروسته زما په وینو سرې جامې قدس ته ورکړه. ورته ووایه تر څو یې زموږ کور ته ورسوي او زما د بچي لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خوله خبرو ته جوړوله چې د ځوان مغزی یوې خواته کوک شو او روح یې حقیقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس ځغلاوه. له آس او سپور څخه خولې بهېدې. داسې معلومېده لکه له لرې ځایه چې په یوه سا راغلی وي. د ځنګله په منځ کې چینې ته آس ودرېد. خوله یې په اوبو کې خوده. سپور هم له آس څخه کوز شو. په چینه یې اودس وکړ او په لمانځه ودرېد. د لمر وړانګې د شنو ونو له منځه په اوبو ولګېدې او په اوبو کې د شنه آسمان انځور ښکارېده. سپور ولاړ شو او په آس یې پښه واړوله. آس چارګام په منډه شو. د ځنګله په سر کې د خټین کور په انګړ کې ښځه ناسته وه. هغې چې د آس غږ واورېد په بیړه ولاړه شوه او د دروازې لور ته لاړه. د هغې زړه درزېده او شیبه په شیبه یې ناکراری زیاتېده. آس سپور د ونو له منځه ښکاره شو. د هغې سترګې ډکې شوې. دا هغه نه و. لاس یې په دروازه پورې ونیوه. ځوان چې دروازې ته را ورسېد له آس څخه ښکته شو. په ټیټ غږ یې وویل، ډیر افسوس کوم چې تاسو ته مې کوم ښه خبر رانه وړلی شو. ښځې غوښتل په چیغو چیغو وژاړي خو له ځان سره یې کړې وعده په زړه شوه. شونډې یې په غاښونو کې ونیولې او په دیوال پورې یې ځان تکیه کړ. ځوان یوه غوټه ورته ونیوله. ویې ویل، دا هغه جامې دي چې د شهادت په وخت کې یې پتن کړې وې. هغه راته وویل تر څو یې تا ته در ورسوم. له دې سره یې په آس پښه واړوله او بیرته د ځنګله په ونو کې له سترګو پناه شو. ښځې جامې ورسره واخیستې، په سترګو پورې یې ومخلې او کور ته ننوته. پر زرین تخت یو نوراني ځوان ناست وي او په وینو سرې جامې یې په تن وي. هغه له کړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده. دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې، ژاړمه، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز خیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپیریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
ورېښمین خیال.
امن بکل رازی کله چې زدکلو په تیار کې چراغ څنګه بلکو، کله چې زدکلو لې وی چینېنا دواړه په لپه او به څنګه وڅخو، او په نیم جام د اوبو دوته کې خړوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچ ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو، کله چې کانې له سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو په سیلټه وکړو، کله چې پوښو د اسمان اسماني رنگ سمانا، کله چې پوښو د روانو اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنگ څنګه وي د خندا سه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه در سره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم. امن با هلا راځي
سما داستان کنا ستایم نه د ځان کنا سنگم وړیا ویش یم سمرار ځان کنا یم سمرار ځان کنا سما داستان کنا یما پر هر یوم یوم خیر انسان کنا آسمان او د سلوک نده مهربان کنا یا زما پزړه دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا ہے سما داستان کنا تزان کنا سنگم وڑیا ویش یم سمرار زان کنا یم سمرار زان کنا سما داستان کنا وہی لمدے زلفے شي باران کنا یت بے خبر ترکو هیر مو شو رحمان کنا ستا سترگو کی هم تسنیم ندے مسلم